هوا کې خپل ځانونه ډیر زیات وساتي، ځکه چې دغه ټول حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده، د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي، او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي. نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي. نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي. نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله، او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنی ساړه کوم وخت انسان وژني؟
لودین صاحب، تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلی ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي، نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 سانتي ګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولی دا خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي، کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي، نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي، یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله، د دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریس فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي، په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي، بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي. نو هغه ده چې د زړه په حجراتو او انسجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي، او د زړه د حملې یو ریس فاکتور ډیر قوي ریس فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین، دغه ټول هغه خطراتي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله، نو بیا همدغه سي سرنوشت سره مخامخ شي او حتی د هغوی نه ژوند واخلي. نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. په دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي، سړی وي، باید دوامدار بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا ډیر زیات خطرناکو حالاتو سره مخامخ نشي.
بله، او ډاکټر صاحب، د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو 30 درجه خو د چتر مغه پورې باید وساتل سي. کراکته کیږي څومره دغه درجه مغه بر انسان ته ستونزې زیږوي؟ له طبي پلوه انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولای سي؟ مثلا اوس د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفي 15 درجه هوا، و تاسو هم ورته اشاره وکړه، انسان په څومره هوا کې، په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کې مثلا کشیر ته بنديږي؟ معلومات د طبي پلوه څنګه ورکوي؟
لودین صاحب، دې لپاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندی جسم یا ورګان نشي کولای چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید دغسې جامع باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چیرته راکته کیږي، نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کیږي، یوګوی داسې لباس یا داسې څه څخه استفاده کوي چې دوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابته ونه ساتي، نو انسان هغه د خپل ژوند لاس ور کوي. ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو د ژوندۍ پاتې کېدو د علایمو د نخو نښانو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سو ویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته یو ساعت پاتې سي، دوه ساعت پاتې سي یخي وهي، دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې.
پر لودین صاحب، نه داسې خاص هغه نهسته، خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 15 درجو کې چې تدابیر ونه لري، بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي، بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن د حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو دغه ژوند د لاسه ورکوي. که چیرته په منفی 15 درجو کې هم وي تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري، نو هغه شي بیا خپل ژوند ته ادامه ورکولی شي. خو که چیرته دای تدابیر ونه لري، تودې جامې ونه لري، نو په ډېره ټیټه منفي درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي، نو بیا هغه شي د خپل ژوند او حیات لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولی سي موږ پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشت مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدر منوری دل فکر کو تنی کی رکھتا ہوں. السلام علیکم ز سعید یم دا علم دا سخم علی کنی ولی دا جاپان چھ یو ملیون او 300000 ڈالر دا علم سر مرست کی زما دا کارکون کا دا روپا دا لگون کو چاپ غاڑے لگشت دا وس خم دا ہیل دا چھ دا مرکز خبر رسوالی تخ سنا سم مراجعہ وکی ز کپور رسوالی کی دا کلینیکو او دا غزمانانو چې تکلیفونه ورته پیشي ډیر مشکلات سره مخ دي. نو دا می پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الله یم د هلمند څخه پلین کی. زه د ازادي رادیو څخه د خوایش کوم چې دا د طالبان سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل په مابین کې چې ستاسو د دې چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو رادیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو او بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برایله کړي دي. اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري وطن والا. دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او تاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت دوی بندې کړي چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه په دې لم چې جوړ خوش خوشاله یاست. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه زموږ جواب غوښتنه د ازادي راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه څوک چې من دله زه غږ اوري چې دغه زموږ غږ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي دا زموږ غږ نشر کوي. دغه زموږ په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی، خاص پېژندل شوي نه دي چې لس پنځلس تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغو نه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوې میاشتې مخکې تر درې سوه زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې شي غویان یا هم داسې نور دغه خره یا او یا هم پر دښتو باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې چې څلور دي که پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په دا دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښته باندې چې هغه د پارسله سره هلته خپله هغه وسپنې چولولې پیدا خرڅولې پر دښته باندې دا یم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی او زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و. خو بیا خلک ورباندې راغلي و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و. نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو. دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې یو دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړه.
السلام علیکم. زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ولسوالي خانی کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د وروڼو چې دلته مرستې راغلي وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول او بادان اخیستي دي. رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
سلام علیکم. د ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو متاسفه نه دي. ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړو. د امریکایانو سره م کار کړی ده، وعدې یې راکړې دي چې دا پیټو د شسو پیټو اسسو بیا خصن دی ډیه کمپنی سره ډیه کمپنی سره مون کار کړي خو مونږ په تنا پرې خو دوی و تختې د لاړ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات دی ازادي رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده، اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره کولای شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم. وروره د ازادۍ راډیو سمون داسې روږدي شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی او هېڅ امکان نه لري چې مونږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله باندې بیخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي مونږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې دې پر باندې علاقه. موږ دې څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه ښه خبرونه درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. والسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی الی تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورور زموږ په وطن کې یواز موږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لاکار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه لاکار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څه کار اخلو، د قاسم ایښ دي. نو دلته هیڅ شبکه لاکار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسولین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
آزادی ملما سلامونه. د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلې خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابلبلې. لبدل بامه اورو بوله بدله شابلبله حق دی بله 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 اچولې د قلفونه په خلګې دي ګلدوزی دي د ارې لمنو جې دي ماویل خال بو یا د خال په حسابونه در شیندلې دي په زنه لکمې دي راته کېګ د بالښتونه د څنګلې شابلبلې بوې د خېجې د سنځلې مرادونه می په پوره دراهې دي همیشه می ستا په لارو کې سلګې دي کال په کال دې د واده کلیزه شمارم در پسې می کال په کال شوي جبې دي ستا دیوال ته می سلګې وی غلې غلې شابلبلې چې په بام میرا بللې زه په جګو څنګه هیلې دې کم کې دي اړولې دې سایه ته د سپوږمې دي ډوب دې وړایم بل معجزه یې ستا مثال نسایاری دی ننړی دی څوک دی وسول پچا نوې لمبه بلې شابلبلې رنزوران دی ډلې ډلې ستا دی وګم شمالونه په بلې دی وځې کړی دی د تنګ ریوان تڼې دی په دلې څنو دی نیم نه یم پاتې نیم اخلاص نیم نیم دی کوڅې دی یو غېګ زلف دی په مټ دی تلې ولې شابلبلې زنګ دلې او بدلې د بشیر باران یو شيري ټولګه اوس د داغ پونم چاپ شوی او لمړی شيري ټولګه مخ کې د داو پونم چاپ شوی و د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کوم د خبرونه کوربا ز احمد تکلیم ل باران نامه په سر کې پښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعري راټوله ده
داغ زما د شیرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موغوی نشر ته هم سپارلای دی نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما په چاپ کړی دی او زما قریبا د 13 کال او د 13 کال نه یو کال په خوا نیمایي البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخه هغه سر راغونډ کړله او نه دی یو ادبي اثر په توګه بلکې دی یو آرشیف په توګه چاپ ته وسپارته کړل
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شيري ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومي دورې شاعري چاپ شوې ده
یعنی کوم دغه زمونږ زما اولنۍ کتاب داو چې کال 2018 ورستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوې لګین را ورسته نو د 2020 په ورستیو کې یا د 2020 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوې ده چې عمره شاعري د 2019 شل او 21 کال د کوم شاعري چې مونږ کړي و عمره سره راغونډ کړو عمره چاپ ته سپارلې ده
د محتوا له پلوه باران صاحب د داو او داغ ترمنز او هغه شاعري چې وروسته مو کړي د خو چاپ شوې نه دي د دوی ترمنز یو څه توپیر شته
شاید دوی تکل سه بل یو زه خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غد سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی نو یو ورته د اولادونو توپیر ورمخې کړی و چې اولاد ترمنس توپیر لکه نشي کېدلې ما ته خو به ډیر زیات پته نه لګیږي خو زه در کولای شم زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستوي کې موږ مهاجر شولو ورستوي تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو د یغین را ورسته کوم شاعر چې د پیغي کې به حتمن په لګ اندازه باندې بدلون وی او هغه کې محسوس او ټچبل دی
زما پښتنه هم همدا و البته دا خبره به ورسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی هغه به موږ ته تاسو ولولې خو د داو په باب لطفاً اول راته وایس چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیخو او حوادثو په جریان کې اغیزمنېږي او اثر اخلي په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي
نرجت مننه تکل صاحب دا نو تقریبا فنی او محتوا او د مفاهیم لار خزما ابتدایي شاعري دا چون دا نو مخ کې ما کوم داس شاعري نه کړی چې هغه لکه روایتي بڼه غا هر شاعري یو دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټل نوې سیزي نه تاسو به تر معلومي تکل صاحب هم کې تاسو سیزلې هر شاعر سره دا کیږي نو دا داو چې دا زما مخ چټل نوې سنندې تقریبا او زور زور ته تاسو باور کوي زه خپل مغه د قصیدې په خولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم نه چې لکه یو شاعر کوم پړاونه وهی لوسن کړی دا پاتې وي کچرته مونږ ډیر فلټر رازو کچرته مونږ ډیر چان رازو ډیر یونیک رازو نو بیا زمونږ لارم ورکیږي زمونږ خپل رنگم ورکیږي د زما خپل شخصي نظر در بته زبا دی فنی او تخنیکی علوم نه نغه یم زب صرف زما خپل تجربه او خپل نظریات وی نو دا چو دا تقریبا په 2013 کې زما پر جالب هم دا ما چکل چاپ کاو سروش کتاب لونزیما چاپ کړای دی په کابل کې نو هغه زیرک صاحب زمونږ ملګری هم دی هغه وی چې لکه موسم د یو خود مطالعې نه دی او بل د شعر لوست موسم په هرگز نه دی نو کواړی چې لکه نوم خپل خراب نه کین کتاب ما چاپ کوم مال نه خیر زه خو د نوم د خکولو د نور هغه پر نه فقط د زما شعرونه د ارشیف زکه زم سره یو ډیره بده تجربه ده مو چې زما شعرونه ډیر ورکشي یو کتاب شاعری رانه ورکاو نو ما ولاس د ارشیف پراتی وته چاپ خیر دی نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګونه راتول وای زه سو کم زه خو په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب او د مغه کال په لسو ډیرو خرڅو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د دریمه کټګوري کې زما کتاب وو دا او هغه زما لومړی شعري ټولګه هم او په یوه کې ډیره باندې ډیره زیات غزلې مې پکې باندې ډیره برخه د غزلو
په داو کې باران صاحب د سشرو نشته چې اوس په خبرولو پخیمانه یاست
نه خیر نه خیر پخیمان خو هرگز نه یم ځکه سچ دی هم دا زموږ بلې کلی تور ستان دی نه او اگر چې دا تجربه مې درته ویل چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پخیمانه ولم خو زه خپل چې نشم پخیمانه به استقامت و درېدلم او ته مې ویل چې نه خیر دا به درشي پاتې وي او یو کله یو لسن کې راوخلی چې خیر د چکله غ شعر په لاو څنګه شاعري کول همدغه دی پاتې وي دا شعرونه نو په پخیمان هرگز نه یم نه خیر تکل څه
لدا مخ کې شاعري څه ډول پایل شو یعنی څه وخت لومړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوې چې دغه د شاعر يم او باید خپل شعرونه ولیکم
ولکه حقیقت ته تکلسب نو د سه د 2011 کال کې تقریبا ما سرګند شاعري پیل کړله دغه نه مخکې هم کوم بیت نیم لیکه د سه کالو میاشتو کې خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړ چې یو نیم تکمیل غزل مرام مخکې او کله دینم ډیر سپینو وایم کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه باندې بیا لګنو کین اور هم لګ مونږلو شولو چې ولا لکه چې شاعري او قصیده په خښوي دا نور هم ځان شاعران احساس کړل
مننه اوران دی په نور خبرې هم کو د شعر او شاعرۍ په باب خو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایم چې په کوم ځای کې زیږیدلې درس مو چرته وایلای ژوند مو چرته کړای
تکلسب زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلم میران شاه په ولسوالۍ کې چې تقریبا د خوست سره هم سرحد دی نو اوس دا دی وشت کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سره خلو او ذکر متر او ابتدایي ذکر مدلته په شمالي وزیرستان کې کړی دی او بیا بیرته تللی وطن ته پکتیکا ته زه د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ ما اصلا او هملته مې تقریبا د لیسې تر کچې ذکر یال ته سره ورسول او بیا کابل پولیټکنیک پانتون کې مې د کمپیوټر انجینرینګ په برخه کې د لیسانس تر کچې ذکر کړی دی او بس زمونږ دغه د ذکر بهیر هم دومره
سوال دا د باران صاحب چې کوم عوامل او کوم شرایط خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم او کې لاندې د سه آسان وایم نو چې تاسو یې شاعر کړئ
ورته سي په انفرادي توګه کومه د سي ستري حادثه هم خدا د یو جزوي اړخ کې دلای شي د مثال په توګه باندې یو خود زما ځنت لکه کپ د شعر نوم را دي خوشول په ادبياتو باندې و یو چې پښتو ادبياتو کې ز ما ځان لګواري دا وخت کې احساس کچ کله ز د مکتب ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې په د املا په ساتونو کې، یعنی پښتو مضمون په ساتونو کې، په املا کې زه هر وخت لکټا کوم او کوم استاد چې وایي غوړه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې یو اشتباه راو بس خو راایستل نه شو. نو ان د تقریبا د سلرم صنف نه ماته را پیات شي د مکتب له دورې نه، نو هغه وخت کې ما هیڅ سوال نشو چې پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹیچمنت لرم، یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم. لدینا را ورست تقریبا وم سم کې وم، از غالبا کاتم سم کې د مکتب چې زما یو مشر تر هغه وفات شو، نو هغه تم داسې ګډه وډه ویرنه لیکلې وا یو چا ته مې ویلې، نو چا باندې مې کتلې، نو هغه سره پرتو لګینه ورسې شیرم نو لیکلې بیا ډیر را ورست را ورست چې کله د شیر په هغه ابتدایي او فنی اړخونو باندې پوه شو، بیا هم سرګند شاعري شروع کړه.
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغږی کو کچرته الهام تخنیک را دی یا تخنیک الهام را دی، یار پټوله کې زه ردوم نه، بلکې زه اطلاق غنم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي دا الهام ورته، یا مغه یو څوک ځنګړې حالت ورته وای، یو څوک د وجد حالت ورته وای.
زما مطلب دا دی بران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي، ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زید ایمنګ لاره دائم دیمنز لاره ده، خود دلته خو بایدم دیمنز لاره زکه وټکل شي. تکل صاحب لکه ما د شعر په اړه غالبا ما ډیر ژور نظریات د بودلر لوستې دي، بودلر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې وکنه چې یو نابغه راپات سی او هغه یو څلی کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي او هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی، یا وایي چې د احساساتو ژبه ده، یا یو بل څوک یو بل تاریخ ورته ټاکي، هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه پړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډیر مشهور شاعرانو د ځانګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي. دغه ځمات پر ډیر زیات یعنی زماده پرم ډیر نه ولده، هغه هتا بازي د ویلو نه دی او زی ویل نه شما، یعنی یو پکې غالبا دا هم و چې یو چینایي شاعر به غرته ته د غره په ډبره به ځان سیره او تر سو به چوینه نه و درېدلې د بشیر لیکا.
یو بل خبره هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په حقوق قالبونو کې شاعري کړې ده، د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی، یعنی زمونږ په یو برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی، یعنی په هر بیت کې یو کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي، او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي، د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر. په استثنایی شاعرانو کې لیدل کېږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دي، مګر حرکت د شعر عمودي دی، یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلېږي. غواړم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې هم کمې دي، زه د دې تورته په زه د کلاسیکو نوم زه په فولکلور کې تر ډېره بریده لاس بره یم، او په کلاسیکو ادبیاتو کې هم زه صرف مغه شاعران باندې لوستې دي، لکه د حمید بابا رانیولی تر حنان بارکزی پورې، او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چې وایي دوی په خپلو حسونو دوی په خپلو تجربه او دوی په خپلو کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي. هغه کچر ته وغواړي چې همدغه داوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي، لکه زبر درته دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه، وایم هغه وای زه وای شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمن دی، او اگر ازینو دیغن مونږ هر زلیدا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي یا دا تمام نشو کولی چې هغه دې بیرته موږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر یې پرسکی هم همدغسې واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نه شي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کېدلی شي چې څوک یعنی اوور لري په لفظونو باندې په د هیڅ ستړې راخه خبره وکړه تر اخره پورې عمودنه اوور خپل هیڅ داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په د شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په ورستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم. باران صاحب، هماغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیقا دا یو د سې سندریزه صفه غوندي، زه کله کله د سې نوې تجربې کوم. تکل صاحب بیا باز خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي، او زه بل یادونه په میز کې دا غړم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم. تکل صاحب چې زل کله د سې احساسم تاسو چې مکمل پیژ نه یو، دا یو ملګری ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله وی یره دا کوم صفه چې تعلق لري د شادي ورته مختار شکل یو خطابیه یو شی لیکي دا نظمونه دا دخل یو ځانګړی اسلوب دی، او دا خو ستاسو راځي چې ورته نوم وټاکو. نو دا تقریبا یو ځانګړی صنف منلای او مال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی، بس لګ منظوم دی، لګ یا هنګ خدای کنه نو سوکه سوکه خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه.
البته په دې مینس کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره، د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوي دي، او دا د باران صاحب دې نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللی دي. بلې باران صاحب، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
جر هم ډیر زیات مننه د تکل صاحب تاسو مهربانه یاستای، او و دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله وای ډیر په مفت کې دی وای مکمل سیم ځان ته جدا کړی دی او وای خدای در کړی دی. نو دا واقعا د ست تصادفي غونته و. تکل صاحب ما بازي لوبي لیکلې وي، حتی بازي بدل ما لیکلې وي نه وی دیږي پړه یو د ملکی پړه ما ته ته ډیره په خوانی په باندې وتر شوې قسم کړي و د بنگړیوالو او د کومې و شاعرانه غوندې قصې درلو د پس منظر کې بیا د املا د خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي، او البته خبرې هم سره کړي. وغه نو د ټول د یو مغه د یو مغه د کوچنیوالي د رنگونو د مغه وخت د رنگ او د شریعت سره د اټچ پات کېدلو مغه امتزاج دی چې بل اخر د لکوسي وسندريز صفه جوړوي، او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پراخلي. نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب، زور ست غوړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه لدې دواړو شعر ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایست. خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوي چې او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خود ما در ته ویل تکل صاحب تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم. پکتیکا نو زما ټوله وړکوالی او زما هغه ټوله لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره، او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې، اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم یا د شعر دا کتابونه لرم ته کوم واړې، د ته وایي چې د جهاني درکم که د کاروان بس خلاص. نور لکه د جهاني او د کاروان نورې خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته، او زمام دغه د شعر لوستل لمدي غزای را پیل شوی دي. تاسو باور وکړئ د کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي، هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای و لکه دومره مې لوسته و کنه، او په دا ټوله مې په سوالی کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر، حتی په ولایت کې نه پیدا کړ. او دا د جوړ ملګرو د همزولو او د همنسله ملګرو تجربونه زه اورم.
او روسه چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شیرونه لوستل
او راورسه خو چې بیا خو نو چې دغه څه وړ وړ محدودیتونه خندونه نو او شعر ته په اسانۍ لاسرسي کېدلای شوی یا مونږ شعر لوستلای شوی په خپل فضا کې په خپل انتخاب نو بیا خو صرف د شعر انتخاب مونږ ته هغه تکلسب اړینو لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هغه ډیر ښه نظم دی د کاروان صاحب یو غزل چې په مالګه دا غزما د پر ډیر خو دی ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما د پر خو هغه ډیر خو مشخصا دی یو شاعر تر تاثیر لاندې نه ام راغلی تکل صاحب او دا نه پویګم چې ام راغلی نه مکمات تر صبر خېدل نه دا خو مشخصا د دې یو شاعر یا د شاعرانو لکه ما زما د پر خو شعر لکه هر ډیر چا چې وی ما په یو بل مرکه کې دا خبره یو بل بلګری تکړی و چې متروس شاعر نه دی لوستای صرف می شعر لوستای دی
باران سپ ستاسو مورنۍ ژبه پښتونه ده فارسی دری ده خپل تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی دی او چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولای شي چې په یو بل ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي
هغه ماته د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړل چې زمونږ دغه دی د فرهنګونو د کلتورونو ډیر مکسواله ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې ام بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې مو پکتیکا غوندې ولایت کې یو وړ سیمه چې هغه تاجک نشینه یاد د ریژبې دی نو اغلتم نو نصاب چې چون دی ول سوالی په هغه باندې نشي کېدلای نه تب نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو بیا موږ په هته په مکتوبونو کې درس پښتو نصاب ویلای دی او الته زمونږ خېګړه مسزه کړه دغه چې موږ سپدوار باندې لازبری یو نه البته زما مور سره لګ لګ ستونزې لري پښتو سره نه پوهیږي سم خو موږ په کور کې نور ځوانانو وګرونه په پښتو خبرې کوو خو مورنۍ ژبه مونږ نه البته
مننه ډیر زیاته باران صاحب له مرکېمو کته سو څنګه زیاته وي اوس زلتا سو نه هله کوم چې خپل دوا شیرونه اوریدونکو ته واوروي یاو لداو ستاسو لومړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه
خا شه دې دا یو غزل ده تکل صاحب دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم ز ستاد ورخه مړی اوس هم په کاسه کې پر اکدم یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه یو ګلاب هر گئیز د کلی پویاله کې پرېګدم حد نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می منګل تن رازه کسترګې نظرانه کې پرېګدم نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو پاتې نور خود ماتمۍ ته په پیاله کې پرېږدم ورستای به ته دای چې تللای مارغ براونه ګرځي په ورانه پنجره تللای مارغ براونه ګرځي په ورانه پنجره کجال کې زړه پرېږدم کوي نه په دانه کې پرېږدم زستا د برخه مړی اوس هم په کاسه کې پرېږدم
علي غزلو
مننه تکل صاحب دا بل مرپسې وایم په مخ
او بالکل سره کوم چې تاسو غواړئ
چې سمه ده نو اوس په دې د دې غزل په برخه کې دا اولو برخه کې دا یو غزل را وښتو نو بس ډیزاین په فال می راړه ولې و تکل صاحب شعر داسې دی وای نم پر بڼو زنګوي ول څنې ببري زنګوي نم پر بڼو زنګوي ول څنې ببري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه بلوري زنګوي ګوتمۍ د لاس ته لمسوي د باجې ټټه پر دې زموږ وېد زړوند په تار نری نری زنګوي هو سوي غاړې د لکانو نخولې وباسي هو په هده منګور بدمستا او زهري زنګوي پښمار د لار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی پښمار د لار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی د ژوندۍ زنګو دې څپ قراری زنګوي ورستای به تیدا شي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي د شمالی انګورو کیف د لغزل خیجی په تور او توتو شاتورکانې په خوري زنګوي وړکې په ګوتو ګلاسونه به لوري زنګوي.
شاعر بشیر باران لتا سو ډیر زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.